ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه وکړه ورکړه کوي، او دغه د تعزیراتونه معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړي دي، فابریکې جوړې کړي دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده. د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوب ته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت د هغه ځاینه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امې د حزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر لوړه ده، ډېر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد عقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په همدغه لار راځي.
صادراتو کې تر ډېره څه دي چې د بندر لارې
خو د لارې موږ معمولا تیګي لیږو، تیګي ډېرې ځي، د ځان پوستکي ځي، د ځان تازه میوه ځي. مثلا هندواڼې موږ سکل ډېر دي چابهار د لارې ولېږلې عربي مالکو ته. نو داسې خاص نشم یادولی چې نور څه اخلم دي.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو، سږ کال دا موږ ته لوړ کړي دي. یعنې پروسږ کال هم 14 میلیارد وو، موږ 12 میلیارد وو، موږ ټول عملي نه کړی شو، او سږ کال زموږ ټارګیټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیاردو کې اوس موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله د دادیو. او بل طرفه هلته موږ یو سیستم لرو، مرکزي سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی، مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه دی چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل ده. دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه، او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولویږي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به ور وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه اوسانات د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدلې کې په افغانۍ باندې داریږي. ولې په دې کې موږ خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بې ارزښه شول، پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهوریتو دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته ځي دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي بیا ځي.
د چابهار بندر له فعالېدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، موږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنه وکړو په نیمروز په زرنج ښار باندې. سره کتنه دا ده چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې موږ بدلته دی وچې لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړي ده، سرمایه گذاري لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نورو لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولیږي، دا ټول آماده کړي په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج ښار تقریبا موږ اوس 8000 جریبه ځمکه، ما جناب رئیس صاحب ته وویل چې موږ 8000 جریبه ځمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړې ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کېدل دي چې موږ اړ کړلو چې سره ظلم مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده. او ټول کاروباری خلک دي د نور ولایتونو راغلي زنه د نامنې دلار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا الته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار کې پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې دې غلری خوست نوم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شار نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د څښاک د اوبو ډېرې جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه هغه شبکه په ټپه ولاړه وه د ځینو فسادونو ځینو تخنیکي ناغړې له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ماته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خارته اوب رسو منظم د نلکې دلارې کوروتای دا یو هغه د شار پاکواله مونږه به شپ نظر کړه سی خدمات ستونزې لرو چې د رئیس صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عجل پیخی چه وشی دو تکر دو موتر شی ارتوپیدی جنجال نوی یا مثلا قلبی حمله وی مزری ته مجبوری گم چه دوی تا ورقی ولی کم و راسن استراری دول ایران تا ولی گم.
ولی تاسو وزارت ساتامی سر ده مشکل نده حل کرده؟
خوب ساتامی سرم زواغ گیدم ساتامی هم امکانات دیر محدود دی آلتم ده خدمات ده سی خدمات اغا اولاندی کوی MRCA پنومی وای داره ده دا اغا اولاندی کوی چه خلقی ده خدماتو نه خوشحاله ندی او پنونم ما رئیس سبتاوه چه پده که سر کتنه وشی پریکدش ده خدمات خپل وزارت ساتامی اولاندی کی ولی دقیقه و سنجیده شده خدمات اولاندی کی.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام ده. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکو خو زه نه پریږدم دغه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دې نه ورسته نشي لرلې. زه ورسره خپل ماسبه لرم دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهر قوه هم ده کنه بلان دې ته مجال نشته او فساد شته. که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده، اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو په رشوت باندې اوس هم په بندیخانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو د غلا د فساد د مخدره موادو د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې پې دایره شوي دي فیصله شوي دي.
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوي څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما مخکې عرض وکړلو چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. اووه ښوونځي
ولې؟
زه یې وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د دې خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د عمله هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته. او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات و.
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې موږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمروز سمره رونق پیدا کی؟
ډیره ښه ده رښتیا هم. دغه خار ته دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوي وروسته پاتې وو ډیر. دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې
تیرا مننه ولی صاحب کور مدن.
تانده چانگی
دا زوانانو خپرونه
جوړون کای همایون هیواد. دا ساتي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونې په تاندې څانګې خبرونه کې په دې غږی کوچې ولی یو شمېر ځوانان خپل وخت ډېر موبایل او د نورو ټکنالوژیکي وسایلو په استعمال کې تیروي.
موږ سالمې بوختیاوي نه لرو.
د موبایل ډېر کارونې پایلې بچوي.
تر نه وخت پورې ویخم بیا د سار لخوا هم تر نه وخت پورې بیا ویدم بیا کې چې کورسیا پانتون د زمون په تلوار باندې وکړ ټول سره.
او څنګه کېدای شي چې د موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو کارول کنټرول شي؟
لری کوي نو شو مدیریت کوي.
دا خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زماریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې هماین هوا دې را اوروي.
موبایل که څه هم ډیر اسانتیاوی را منځته کړي خو ډیر کارولې بیا د ستونزو سبب کیږي. نن سبا لا ډیرو داسې ځوانانو سره مخ کیږو چې سترګې یې د موبایل په سکرین کې وي. دا ډول ځوانان په مجلس، ټولګي، لار او نورو ځایونو کې هم خپل عادت نه پرېږدي او په موبایل کې لګیا وي. ټولنیزې شبکې او گیمونه یا لوبې سبب شوي چې موبایل ته د ځوانانو تمایل ډیر شي. د یو خصوصي شرکت کارکوونکی طاهر ننګیال وایي په موبایل کې ډیر داسې څه شته چې ځوانان د ډیر وخت لپاره لا ځان سره مصرفولی شي.
دا خو سیکل په مثال ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ یا بل شی خلاص کې جذبوي دی. مثال یو فیسبوک ته ورسه یو اخبار وایي هلته یا لینک شیر سوی یا بل شی دې ته پسې ورسه همداسې د پسې تر څو یو دوران جوړ کړي. داسې مسلسل یعنی تشویقوي دي، جذبوي دي. اوس به دې کې کوم نوی شی وي، په دې کې به کوم نوی شی وي، یعنی دوه درې ساعته وخت په ځای سي.
د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي دی چې کله هم له موبایل او انټرنیټ څخه لرې وي داسې فکر کوي چې له دنیا نه خبره دی.
ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري چټ ښه لاره ده. ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه دا ډېره ښه ده. که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه، زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بېخي نه خبره یم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي داسې محصلانی لیدلی چې حتی د استاد تدریس په محال هم په موبایلونو کې لګیا وي. نوموړی علت د سالمو مصروفیتونو او تفریح نشتوالی بولی.
موږ سالمې بوختیاوې نه لرو په ټولنه کې. اوس مثلا موږ پارک نه لرو، موږ مثلا د لوبو د تفریح داسې ځای نه لرو چې د ځوانانو په مصروفه سي. نو دې ټول مصروفیت او ذهنیت یې ټوله پر دغه باندې راګرځېدلی. حتی ډېر الکان مې لیدلی دا یو ګیم دی، اکثر په دې مصروف دي، تر سهار ورته کښېناستي. د دغه علتونه خو ما درته وویل چې په عمومي توګه د نورو بوختیاو نشتون دی. بحثونو ځای نشته، د پارک ځای نشته، د میلې ځای نشته. مګر په نتیجه دا کېږي چې تر ډېره ځایه پورې هغه ټولنیزې اړیکې هغه ورسره ختمېږي او هغه د ټولنې د غدنې درکړي حساسیتونه.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دی خپل ډېر وخت موبایل ته ورکوي او دې کار یې په ژوند ناوړه تاثیر کړی.
موبایل زه نه پوهېږم څومره وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، څومره وخت یې راڅخه اخیستی دی، دقیق نه یم ورته متوجه شوی. ولې پوهېږم چې ډېر وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، ډېر وخت یې راڅخه اخیستی دی. معمولا د شپې له خوا څخه پکې اخته یم، تر زیاته وخت پکې اخته یم او د هغه وخت زه کولی شم کورس یا د پوهنتون کتابونه ورسره تعقیب کړم او یا اضافي مطالعه پکې وکړم. تر ناوخته پورې ویښ یم، بیا د سهار لخوا هم طبعا تاثیر کوي. تر ناوخته پورې بیا ویده یم، بیا که چیرې کورس یا پوهنتون د زمان په تلواره باندې وي کار ټول سره درسې پاتې وي. پوهېږم چې پرمختګ زیاته مخه نیولې ده او دا داسې یو څه داسې لاشعوري کېږي یا نه خداګات کېږي. مثلا مجلس کې ناست یې، ملګرو سره ناست یې، دفتر کې ناست یې، په لار روان یې، موټر کې روان یې او دا هغه څه جایونه داسې چې د فیسبوک کارېدو یا د ګیم د پلی کېدو جای نه وي. خو بیا هم ستا ورته تلوسه سي، ورسره شوق دې سي، بیا راواخلي او بیا موټر کې یا مثال په لارې یا د ملګرو په منځ کې بیا هم ورباندې مصروف سي.
نصرت الله وویل سره له دې چې دی په مجلس کې له ملګرو سره هم ناست وي په بې پامۍ کې موبایل راخلي او همداسې پکې مصروف شي. خو استاد محمود مرهون وایي دا کار هغه وخت کیږي چې ځوانان په مجلس کې لاشته خلکو سره علاقه ونه لري.
هر انسان په هر مجلس په هر ځای کې خپل دلیت زاویې لري، خپل د خوښي ځایونه لري. کته یو تاک ته ننوځي، اول شی چې تاسو سترګو خوري هغه شی دی چې تاسو سره علاقه باندې ده. هر انسان د جذب جلا جلا زاویې لري. نو ځوانان کولای شي خپل د جذب نقطې پیدا کړي او هغه قوي کړي. کله چې هغه قوي کړي دا خپل ورسره ضعیفه کیږي. دا د هر انسان فطرت او جوړ هم داسې دي چې منفي اړخونه لري او مثبت. کله چې مثبت قوي کړي منفي خپل ورسره کمیږي. ولې زموږ په ټولنه کې بدبختي ده چې هغه منفي تکاشف کول کیږي. ولې انسان یو څه دغه غواړي، ریاضت غواړي، خو د داسې څخه وستل کېدلی سي. دغه ځوانان چې مثلا دی وایي چې ملګرو سره ناست دی، باید بیا هغه ملګري سره کښېني چې د دوی ډېرو سره علاقه مند دي. دا د دې معنا چې دغه ملګرو سره دې کښېني علاقه مند نه دي، ځکه دته تر هغه ملګري دا تلیفون ډېره علاقه مند لري.
دا ټیکنالوژي د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي ځوانان باید د موبایل د کارولو پر ځای نورې سالمې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي او همدا ډول د موبایل کارولو ته دې دومره وخت وټاکي چې د ژوند په نورو چارو یې منفي تاثیر ونه کړي.
د ورځ په اخیر کې فکر وکړه مثلا نن مې څه وکړو. خو صحیح ده ټولنیز رسنیو اړتیا ده یو څوک باید وکاروي، خو د خپل ستونزو او د لومړیتوبونو د مخته وړلو لپاره وکاروي، نه د وخت ضایع کولو لپاره. لومړیتوبونه نور هم شاته پاتې شي، بدیل باندې فکر وکړي. یعنی که تاسو دې جای وکاروئ تفریح ده، نه خو فزیکي خلکو سره لوبه وکړي، کینې خبرې ورسره وکړي، هغه ډېر څه درکوي. ما په نظر سي دغه افراد د کنټرول لپاره خدای سي ځینې اپلیکیشنونه دي خپل موبایل کې دغه امکانات شته، تاسو یو اپلیکیشن محدود کړئ. مثلا ورځی نیم سات کارو، نیم سات وروسته خپل اپلیکیشن بندیږي او موبایل خپل د سټینګ لري سی کاغه وخت کارو، هغه پر سم ډول وکړو. اضافي وخت لپاره دغه سی تخنیکونو لاري چارو باندې فکر وکړو سی کما وې کارو او وخت مزاین نشي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ ولې ډېر ځوانان خپل وخت د موبایل په کارولو تیروي؟ د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څه ډول موبایل او نور ټکنالوژیکي وسایل داسې وکارول شي چې د ژوند په نورو برخو منفي اغېز ونه کړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیری ځوانان اوس ډیر په ټلیفون کې مصروف دي، د دې عوامل څه کېدلی شي؟
په کور کې مثلا یو معنادار او ډیر ښه عاطفي اړیکه نشته. یو ورور مثلا ورور سره ښه خبرې یا روغ بار نه کوي، خور سره نه کوي، مور پلار هر څوک د خپل ځان سره بوخت دي. حتی په کور کې کاراش مثلا وی ګوري چې یو ځوان په یو اتاق کې ناسته، بل ځوان په بل اتاق کې ناسته، په دې یو بل سره اصلا دوی پوسې خبرې نه کوي. نو دغه چې دوی تنها کېږي، ورور دغه تنها کېدل څنګه بر ډک نو دې مخ راوړي ټکنالوژي ده. تازه نه وایم چې بعد استفاده کن نادرست استفاده یا خیر استفاده، اما معمولا زخت زیاد خپل وخت بخت کړه. دا بل عامل دا چې د مونږ تاسو د کورنۍ د جوړښتونو ورو شنیدلې دي. دا په دې معنا باندې چې پلار مور خور ورور اصلا دوی د یو خه جوړښت نور نه لري چې ټول په یو دسترخوان را ټول شي، په یو وخت را ټول شي، یو بل ته منتظر اوسېږي، روغبړ وکړي، خبرې یو بل سره وکړي. هر څوک چې هر وخت کور ته راغی، هر وخت له کوره چې ووته، نو دا ځوانان ورو پوسې داسې خوشحسي وي دي. دا ځوانان هم در رقم انرژي سره مخامخ دي. بل عامل چې دوی باندې تاثیر گذار ده، هغه ډله ایز رقابتونه دي. په دې ډله ایز رقابتو کې زه فکر کوم که مثلا یو عادي موبایل ته ولري او یو بل پوسه مثلا پیشرفته موبایل ولري، ته حتی داسې فکر کوي چې تو شخصیت له لاسه لای ده، نو ته مجبور یې چې انا مثلا مدل بالا مثلا موبایل را واخلی او هغه مثلا نور ته وروخي. حتی که مدل بالا میده برندونه مختلف دي، دا ګوره یو رقم د ټکنالوژي سره د خپل حیثیت او د خپل وقار هم یو بل ته ورخدل دي چې دا تاثیر وباندې شي. نو ځوانان وخت چې اصلي هویت د خپل تعریف نکړي، نو د ترجیح ټکنالوژي له طریقه د خپل ځان خپل مهم ګڼي چې زه پیسې دارم یا زه مهم یم یا بل ته ورخي، او دا پیسې دي کې چې ځوانان زخت زیات له ټکنالوژي څخه استفاده وکړي.
اوس نو د دې ضررونه بڅید.
اول ضرر خو دا ده چې دوی د خپل قیمتي وخت له لاسه ورکړي په دې شی باندې. دویم دا ده چې دوی فکر کوي د درې د ځوانان را ټول شي ګیمونه کوي. دوی فکر کوي چې والله ما یو ښه دوستانه مثلا یو ټولنه یا ماحول جوړ کړی ده، اصل 15 باندې ولانو سره ایم د پینځاندی ولاند ما خاندی ولاند چې هر مشه ما سره دی. کاذب احساس کوي چې ولاد د ما خاندی ولاند ما که اصلي د ژوند یو ستونزې ته یو مشورې تراشي، بیا نو داس ونانه د دستونز نه سي حل ولای. بل ضرر داده چې رو رو پوس د د شخصیت داس یو شخصیت کیږي چې لغ اصلي ما حولس کا معاشري اس کا لټولن اس کا دای بیرته پاتې شو وای. دا یو رقم لری غرزیدل دی، اما دای د احساس نه کوي. ولی د احساس بیرته د شپږ کې ولا په فیسبوک په تور مسله 15000 فرند درم یا 2000 فرند درم یا 500 لایک لرم، دا د فکر کې چې ولا د ټول دماندی ولا د ټول ما مثلا حمایت کوي. اما که کوم راز خدای نه خواسته در 100 روپیه قرضدار شي، 500 روپیه هم نه درته درکې. یعنی دا په دې معنی چې دا از اصلي چې د واقعي شبکې ځان ته نه د جوړه کړي، واقعي خلکو سره اړیکې نه دي نیولې، مجازي خلکو سره اړیکې نیولې، د ته یو کاذب خوبیت ورکړ شوې ده. نو دا ځوان یو رقم تخیلي چې د خپل د ټولنیز چارو ته پام نه ساتي، د خپل کورنۍ ته پام نه ساتي، د خپل آینده ژوند ته پام نه ساتي، دا ضرورونه دي چې دوی سره مخامخ کیږي.
ډیر مننه استاد. نو د دې حل لارې بچي
دا ټکنالوژي استفاده مدیریت کوي. درې نکتې اشاره ورته کوم. یو دا چې کورنۍ ته مشرانو ته وربخي استه چې ټکنالوژي له ځوانانو څخه ملي ریکوي لري کوي نو شو مدیریت کوي چې ښه مدیریت شي، ښه استفاده د ټکنالوژي څخه. چې دویم پیشنهاد مې داده چې در فهم در پوهه ور واچوي د ځوانانو ته چې د ټکنالوژي څخه د موبایل څخه څنګه تاسو ښه استفاده کوي شي خبر دي کنه چې ته مثلا خواندن پکې واره واره یا خواندن واره ولیکن یو څو کتابم ډاونلوډ کا پوسه در کتابم واره پکې ته مثلا د دمدار رقم چې وانډیوال سره د خپل مسج کوي ته او استاد پانتون سره مثلا مسج وکي یو سوال وسکه وکي چې یو سوال ته پوښتنه درته جواب شي او دریم نقطه دا ده چې تاسو ګرم ارتباطات یا اړیکې مېستر راوړئ دا ساړه یخ وهلی یخ ځپلی اړیکې چې مثلا موږ تاسو لرو چې په یو کوټه کې 15 نفر دي یو بل سره نه غږیږو د تازه د ټکنالوژي اخر ما ورته ویلای دا ککر هم پوز د ټکنالوژي اخر کې پوز ونه نوتی دي دا یخ تعاملات دي چې مېستر راوړی دي او که دا ګرم تعامل شي د ټکنالوژي خود به خود د موږ په جیبو کې بیا پات کیږي نو موږ یو بل سره بیا خر روغبړ کوو
نو ویدونکو د تاند څنګه د پای په شیبو کیو تر بلې ونی خو وخت درته غواړم علامه مالشه
دشت دشت میں چھکاوا